ਸੁਰੇ ਕਾਰਨੀ ਜੰਗਲ ਦਰਿਆ ਬਣੀ ਸਰਬੁਰ ਸਾਰਣੀ ਭੂਸਨ ਭਾਗੇ ਵਤਨ ਸ਼ੇਰ
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. افغان ولسمشر وایي د امریکا له 3000 تر 5000 پورې اضافي سرتیري چې خی افغانستان ته واستول شي د دې هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره کافي دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. په یو بل رپورټ کې اوري چې د بلخ والي عطا محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته ناڅرګند هلیکوپټر داخليږي او له وسلوالو مخالفانو سره مرستې کوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له سفی الله ستانکزی اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بامیان ولایت ته ولاړ او هلته د یکاولنګ درې سوف سړک پرانیست. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ویلي خپلواک او فعال مطبوعات د تیرو څوارلسو کلونو لویه لاسته راوړنه ده او پر دوی حملې هیڅکله د افغانانو هوډ نشي کمزوری کولی. او رویټرز خبري اژانس ویلي د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سلاکارانو تیر کال 13 واره له کرملین او د روسیې له ځینو چارواکو سره اړیکې ټینګې کړې دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بامیان ولایت ته ولاړ او هلته د یکاولنګ درې سوف سړک پرانیست. محمد اشرف غنی د دې پروژې د پرانیستې پر مهال وویل چې په دې سره به بامیان د تحرک په مرکز بدل شي. ښاغلی غنی وایي دا پروژه د افغانستان په ټولو خلکو پورې تړلې ده. داسې په خوښیو باید ولمانځل شي لکه څنګه چې د سلما بند د افتتاح لپاره وشوه، ځکه چې په دې پروژې سره نه یوازې د بامیان لارې نه خلاصیږي بلکې دا ولایت د افغانستان په خوځنده زړه بدلیږي. د یکاولنګ درې سوف سړک 178 کیلومتره اوږدوالی لري چې د نږدې 214 میلیونو ډالرو په لګښت د یو چینایي شرکت لخوا په درې نیم کلونو کې جوړیږي. دغه سړک مالي لګښت د آسیا پراختیایي بانک په غاړه اخیسته. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت ویلي خپلواک او فعال مطبوعات د تیرو څوارلسو کلونو لویه لاسته راوړنه ده او پر دوی حملې هیڅکله د افغانانو هوډ نشي کمزوری کولی. دغه سفارت په افغانستان کې د امریکا د شارژ دفیر هوګو لارنس له قوله نن په یو بیان کې دا خبرې کړې دي. د امریکا سفارت په دغه بیان سره په جلال آباد ښار کې د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ پرونی برید غندلی دی. تر دې مخکې هم د خبریالانو ګڼو مدافع ډلو د ننګرهار په ملي راډیو تلویزیون یون برید غندلی دی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې بیا د دې ترڅنګ چې د یادې حملې د څېړنې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې چارواکو د یادې حملې په اړه معلومات درلودل خو په مخنیوي کې پاتې راغلل. په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په ودانۍ په پرونی برید کې د دوو پولیسو په ګډون د دغه تلویزیون څلور کارکوونکي وژل شول او د وو پولیسو په شمول 11 تنه پولیسي وګړي ټپیان شول. او وروسته خبر ده چې امنیتي چارواکي وایي د بدخشان ولایت لپاره نوی امنیه قمندان ټاکلی دی. محفوظ الله اکبری د پولیسو د 308 زون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې مل پاسوال عبدالخالق اقصایی د کورنۍ چارو درت لخوا د بدخشان د امنی قمندان په توګه ټاکل شوی دی. د ځینو رپورټونو له مخې د کورنۍ چارو وزارت لپاره د ستر امنیتی موینیت په خاطر هم نوې موین ټاکل شوې ده. خود کورونی چارو وزارت تر اوسه پورې دا مسأله نه ده تایید کړې. اوس هم د سیمې او نړۍ ځینې مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سلاکارانو د تیر کال د انتخاباتي کمپاینونو په وروستیو اوو میاشتو کې 13 واره له روسي چارواکو او هغو خلکو سره اړیکې ټینګې کړې چې له کرملین سره یې اړیکې درلودې. رویټرز خبري اژانس د خبره نن په یو رپورټ کې د یو شمېر برحاله او پخوانی چارواکو په حواله کړي چې نومونه نه دي اخیستي. په رپورټ کې راغلي چې د ټرمپ سلاکارانو د ټلیفون او برېښنالیکونو له لارې اړیکې نیولې دي. رویټرز ته سرچینو ویلي چې د دغو اړیکو څېړنه د هغو تحقیقاتو یوه برخه د چې په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې او د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي ټیم سره د اړیکو په اړه کیږي. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ په پاکستان امر وکړ چې د هند سمندري ځواکونو پخوانی افسر د اعدام نه کړي. دا پریکړه یادې محکمې نن غرمه مهال وکړه. د عدالت نړیوالې محکمې د کلبوشان یادف د اعدام د ځنډولو په خاطر د هند تر غوښتنې وروسته دا پریکړه کړې ده. پاکستان ویلي کلبوشان یادف د جاسوسۍ په تور تیر کال په بلوچستان ایالت کې نیول شوی دی، خو نوی ډیلی ویلي کلبوشان یادف جاسوسي نه کوله او د بند پر مهال ورته د وکیل د نیولو یا سلا مشورې حق نه دی ورکړل شوی. په کلبوشان یادف د جاسوسۍ او تروریزم د ملاتړ تور پورې دی او د پاکستان یوې پوځي محکمې په اعدام محکوم کړی دی. ملګری ملتونه وایي کېدای شي د عراق په شمال کې د موسل د جګړې د تودېدو په خاطر 200,000 نور کسان له سیمې ووزي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو د چارو همغږي کوونکي لیس ګراندي ویلي له موسل نه د وتونکو کسانو شمیر دومره زیات دی چې د ملکیانو د خوندیتوب او مرستې رسونې لپاره هڅې ستونزمنه وي. اغلی ګراندي ویلي خلک په سخت حالت کې له خپلو سیمو تښتي او له میاشتو میاشتو راهیسې درملو، اوبو او سمو خوړو ته لاسرسی نه درلود. په موسل کې له تېر اکتوبر چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له کنټروله د دې ښار د خلاصون لپاره عراقي پوځیانو د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي مرستو په مټ عملیات پیل کړل، تر اوسه 100,000 کسان بې ځایه شوي دي. او تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په هغو خلکو چې د ایران د راکټي پروګرام سره اړیکې لري د تازه بندیزونو په لګولو انتقاد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن په یو تلګرام کې ویلي دا کار د 2015 کال اټومي موافقه زیانمنوي. ښاغلی قاسمی د نوي بندیزونو لګول د اټومي تړون د مثبتو پایلو د کمولو په خاطر د امریکا بدنیتی بولي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي نن د ایران په دوو دفاعي چارواکو، یو ایراني شرکت، یو چینایي وګړي او دریو چینایي شرکتونو تحریمونه لګولي دي. دغو بندیزونو د لګولو هدف د ایران له اټومي له راکټي پروګرام د دوی ملاتړ ښودل شوی دی. واشنگتن ویلي ایران سره د اټومي تړون په اساس به لری شوي بندیزونه په عادي حالت پاتې وي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل چې سفی الله ستانکسی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا درینا تر 5000 پورې اضافي سرتیری چې خای افغانستان ته واستول شي د دې هیواد امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره کافي دي. محمد اشرف غنی د خبرې له ټایم مجلې سره په یوې مرکې کې کړي. د دې مرکې جزئیات در سره شریکوو. دا به مووري چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي افغان ځواکونو د ننګرهار په ملي راډیو تلویزیون د حملې په اړه لوړاندې معلومات لرل، خو په مخنیوي کې پاتې راغلي. دا بلخ والی عطا محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته نامعلوم هلیکوپټر داخليږي او له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که بختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سعودي عربستان راتلونکې اونۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي او د نړۍ تر ټولو چاک سړی له روغتونه رخصت شو. دا د ازادۍ راډیو ده. افغان ولسمشر وایي د امریکا درې نه تر 5000 پورې اضافي سرتیری چې خای افغانستان ته واستوي د دې هیواد امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره کافي دي. محمد اشرف غنی دا خبره له ټایم مجلې سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې. افغان حکومت خپل څلور کلن پلان له وړاندې د امریکا له واکمنې ادارې سره شریک کړی او خپلې غوښتنې او اړتیاوې په ګوته کړې. د دې رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر نه اورو.
افغان ولسمشر ویلی هغه درې تر 5000 پورې اضافي امریکایي سرتیری چې د امریکا ولسمشر افغانستان ته پر لیږلو غور کوي د افغانستان د امنیتي وضعیت کابو کولو لپاره کافي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د می پر یو ولسم نیټه له ټایم مجلې سره یو ځانګړې مرکه کړې چې د پنځم می پر ورځ یعنې د می پر 13 نیټه خبره شوه. په دې مرکه کې ښاغلی غنی د 5000 اضافي امریکایي سرتیرو د بسنې دلیل دا ښودلې چې دغه په خبره افغانستان د فرقو په سطحه پوځي سلام مشورو ته اړتیا لري. ولسمشر غنی زیاتوي چې د قلوردوګانو په سطحه افغانستان مشاورین لري، خو د فرقو په سطحه د افغانستان ځواکونه اضافي ملاتړ ته اړتیا لري. وړاندې تر دې چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان په اړه خپله پالیسي اعلان کړي، افغان حکومت خپل څلور کلن پلان له ولسمشر ترامپ سره شریک کړی دی او په دې پلان کې خپلې اړتیاوې او لومړیتوبونه ذکر کړي دي. ولسمشر غنی ټایم مجلې ته ویلي چې د دې پلان په جوړولو د افغانستان د ملي امنیت شورا ورسره موافقه ده. ښاغلی غنی وایي د خپلو متحدینو په اجرایي پریکړو کې مداخله نه کوي او نه هم غوښتنې مطرح کوي. دوی وایي هر څه باید د ګټو پر اساس او پر واقعیتونو ولاړ وي. ولسمشر غنی وایي په 2014 کال کې په افغانستان کې د ناټو د جنگي ماموریت له ختمېدو سره د امنیتي مسولیتونو انتقال یو ترسره سوی عمل دی، او په دې اړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور یو ځل بیا په خوانی شمېر ته ورسېږي، نه د نړیوالو د علاقې وړ خبره ده او نه هم په افغانستان کې دننه څوک ورته لیوالتیا لري. د شغلی غنی په خبره هغه لاره چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه په افغانستان کې پر مخ وړي د دوړخیزو امنیتي موافقو پر اساس ده. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو ائتلاف شاوخوا 13,000 سرتیری دیرته چې په دې کې 8,300 امریکایي سرتیری دي. دوی افغان ځواکونو ته پوځي سلامشورې ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د ټایم مجلې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له نړیوالو اضافي سرتیرو پرته په افغانستان کې امنیت ټینګېدای سي، وویل بله امنیت راتلای سي. د افغانستان جګړه د امریکا لپاره تر ټولو اوږده جګړه ده چې ورځ تر بلې لا بدتره سوې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان د خاورې 80% د حکومت تر کنټرول لاندې ده. افغان ځواکونه پر طالب وسلوالو سربیره د داعش یا اسلامي دولت ډلې او نورو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوخت دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د ننګرهار پر ملي راډیو تلویزیون د حمله په اړه لوړاندې معلومات لرل خو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د دې کمیټې غړو د پنځشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل چې حکومت باید هغه کسان مجازات کړي چې دې پیښې د مخنیوي په اړه یې غفلت کړی. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه، خو د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هغه کسان بدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په دې مسله کې وظیفوي غفلت کړی. سباون کاکړې په اړه رپورټ لري.
د افغان خبرلانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي چې څلور ورځې وړاندې رسمي سرچینو د ننګرهار ولایت ته معلومات ورکړی و چې پر څلورو دولتي ارګانونو برید ترسره کیږي، خو بیا هم د دې پیښې مخنیوی ونشو. د یادې کمیټې غړي صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه کمیټه له حکومت څخه غواړي چې د داسې پیښو په اړه اړین ګټور او شفاف اقدامات ترسره کړي.
باید
این مسئله بررسی شود که مشکل کار در کجا بوده بود. دا مسئله باید وڅېړل شي. کاري ستونزه په کوم ځای کې و؟ سره له دې چې والی او امنیتي ارګانو په دې اړه راپور درلود، خو لوړاندې هیڅ ډول تدابیر ونه نیول شول. هر وخت په دا ډول تورستي پیښو کې یو ډول معما وجود لري، خو بدبختانه دغه سوالونو ته جواب نه ورکول کیږي. هغه پیښه لا یاد وزي او بل پیښه رامنځته کیږي. دغه څرګندونه په داسې حال کې چې تیر ورځ څلور انتحاریانو د ننګرهار ولایت پر ملي راډیو ټلویزیون ډله ییز برید وکړ. په دغه ډله ییز برید کې چې درې ساعته دوام وکړ، د ننګرهار د ولایتي چارواکو په وینا د څلورو برید کوونکو د وژل کېدو تر څنګ پکې د ملي راډیو ټلویزیون څلور تنه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي، او همدارنګه د اوو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې اوولس تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د نظر د څرګندونو څخه ډډه وکړه، خو د ننګرهار د والي وینا تاوله خوګیاني د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دې اړه وړاندې له مسؤلینو سره معلومات شریک شوي وه او یو لړ اقدامات هم ترسره شوي وه، خو په وینا یې هغه کسان ته به سزا ورکول شي چې وظیفوي غفلت یې ترسره کړی دی.
ترلاسه کړي وو، شریک شوی دي د اړوند ارګانونو سره. په دې برخه کې د ولایتي ادارې دریځ چلند ترسره کیږي، او هغه کسان چې هغوی په دې برخه کې کار نه کړی قانوني چلند راغوسته وشي.
په ورته وخت کې بیا د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې غړي صدیق الله توحیدی له حکومت څخه وغوښتل چې یاده پیښه د اندېښنې وړ ده، او دغه مسله د حکومت له نړیوالو بې طرفه باوري ارګانونو سره شریک کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
میکروفون ستاسو د خبرونه د جوزا له 12 منټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 3 تر 5 بجو خبري شي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د ولسی جرګې له لوري د سلبي صلاحیت شوی وزیرانو برخلیک د سترې محکمې پریکړې پورې اړه لري. دا دی ریاست ویان مجیب الرحمن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل ځینې هغه وزارتونه چې د سرپرست وزیرانو لوري اداره کیږي کاندید وزیران ورته معرفي شوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
که څه هم شاوخوا و میاشتې وړاندې د ولسي جرګې له لوري د بودیجې د کم مصرف له امله د کابینې او وزیران بې واکه سول، اجرایی ریاست ټینګار کوي چې حکومت د سلبي صلاحیت شویو وزیرانو د سرنوشت په اړه د سترې محکمې پریکړې ته منتظر دی. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د بې واکه شویو وزیرانو په اړه حکومت ځینې ملاحظات لري او په دې اړه به ستره محکمه وروستۍ پریکړه کوي.
در برخی از وزرا
تر اوسه هم حکومت د سترې محکمې پریکړې ته سترګې په لاره دی او ځینې وزیران معرفي سوي او دا لړۍ همداسې روانه ده او هیله ده چې دغه بهیر ژر بشپړ سي او په ځینو برخو کې حکومت جدي نیوکې لري. حکومت د پارلمان د تصمیم په اړه د سترې محکمې پریکړې ته منتظر ده. که څه هم ښاغلي رحیمي په دې اړه چې ستره محکمه به څه وخت پریکړه کوي څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې هغه وزارتونه چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي کاندید وزیران ورته معرفي سوي او د نورو د معرفي کېدو لړۍ همداسې روانه ده. دا څرګندونې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې ولسي جرګې د تېرې دوشنبې په ورځ وویل تر هغې چې حکومت د سرپرست وزیرانو پر ځای کاندید وزیران معرفي نه کړي، ولسي جرګه به درې معرفي شوي وزیران په ایجنډا کې شامل نه کړي. تیره اونۍ جمهوري ریاست د دفاع، قانونو او پټرولیم او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته درې کاندید وزیران ولسي جرګې ته د باور اخیستو لپاره معرفي کړل. په ورته وخت کې د اطلاعاتو، فرهنګ، سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې شاوخوا اووه میاشتې وړاندې له 70% څخه د کمې بودیجې د مصرف له امله او وزیران سلبي صلاحیت کړل. ولسمشر محمد اشرف خاني دغه موضوع د تفصیل لپاره سترې محکمې ته ولېږله او وزیرانو ته یې حکم وکړ چې د پریکړې تر وخته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې سترې محکمې ویلي وو چې د سلبي صلاحیت شوي وزیرانو په اړه یې څېړنې نه دي تکمیل سوي. له بل لوري د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د قانون له مخې هر څومره چې ژر کېدای سي ستره محکمه باید په دې اړه خپله پریکړه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالبصیر حقیار ازادي راډیو ته وویل دا چې ستره محکمه په دې اړه په پلټنو بوخته ده، دا د خلکو په سترګو کې د خاورو اچولو په معنا ده. هغه وایي په دې اړه کوم ځانګړی وخت قید سوی نه ده، ولې قضایي منطق دا دی چې باید کم وخت په بر کې ونیسي او ډېر ژر پریکړه وسي. دا چې یو وزارت د یو وزیر تر ادارې لاندې وي او سرنوشت یې مجهول پاتې کیږي، ستره محکمه دلچسپي نه لري چې دا کار ژر وکړي. د ښاغلي حقیار په وینا ده چې ستره محکمه یو مستقل ارګان ده او د هیچا تر فشار لاندې نه ده، نو د هیواد ملي ګټو ته په کتو د سلبې صلاحیت شوي وزیرانو سرنوشت ژر روښانه کړي.
دا بلخ والی عطا محمد نور ټینګار کوي چې د افغانستان خاورې ته ناڅرګند هلیکوپټرې داخلي کې او له وسلوالو مخالفانو سره مرستې کوي. د بلخ والی د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی په څلورم تلین غونډه کې وویل یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې طالبان پیاوړي کړي، خو هغه د کوم هیواد نوم وانخیست. اکرام الله اکرام یې په اړه له کابل نور تفصیل راکوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وسلوالو مخالفانو ته د هلیکاپټرو په وسیله د مرستو رسولو په اړه اندېښنې څرګندې شوې، د بلخ والي عطا محمد نور د اندېښنې تایید کړې. ښاغلي نور چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی په څلورم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې، د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو وی ویل چې په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو پالیسیو بدلون موندلی او د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو ګټه اخلي.
هلیکوپټرو راتګ چې مخکې مې نه تاییداوه، خو د تېرې یوې میاشتې په جریان کې اوس زما دوستانو په سترګو ولیدل. نه پوهېږم چې دا د امو سیند له هغه غاړې راځي که د ډیورن له کرښې راوړي، له کومه ځایه راځي، خو راځي. او ټولو لیدلي چې دا هلیکوپټر ښکته کیږي او موټر سایکل سپرو سره مرسته کوي او ځینې شیان له ځان سره وړي.
دا د ملي یووالي د حکومت لومړنی والي نه دی چې د افغانستان خاورې ته د ناپېژاندو هلیکوپټرو د راتګ خبره کوي. له دې وړاندې د سرپل والي محمد ظاهر وحدت ویلي وو چې دوه جندل شوی هلیکوپټر د سیاد ولسوالۍ په پښته باغ سیمه کې چې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دی لیدل شوی دی. خغلی وحدت ویلی و چې په غالب ګومان دی هلیکوپټر وسلوالو طالبانو ته تجهیزات لیږدول. تیرونی د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو داسې ویډیوګانې شریک کړي چې په کې روسي الوتکې د افغانستان په خاوره کې د ګرځېدو په حال کې لیدل کیږي. د افغانستان په جنوب د هلمند ولایت د کجکی ولسوال عبدالرازق اخونزاده هم په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبر کړی و. له دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړو او د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی هم له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو خبره کړې وه چې په وینا یې په دې اړه شواهد او اسناد هم په واک کې لري، خو تر دې دمه د ښاغلي احمدزی په ګډون نورو افغان چارواکو په دې اړه د شویو ادعاو اسناد او شواهد نه دي شریک کړي. امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره د روسیې د احتمالي پوځي مرستو په اړه خبرې کړې دي. روسي چارواکو له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې نه دي رد کړي، خو ویلی دی چې دا تماسونه یوازې د دې ډلې سولې ته د هڅونې په هدف ترسره شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو کې د دې مسلې د خصبینوي په هدف شمال ته د څېړنو لپاره خپل یو پلاوی استولی و. د دې وزارت ویان دولت وزیر د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی له بیرته راګرځېدو وروسته یې خپلې موندنې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له مسؤلینو سره شریکې کړې دي.
په دې برخه کې څېړنې جریان لري چې معلومه شي چې آیا الوتکې راغلي که نه. دا مسله د ناټو د غوث ملاتړ له ماموریت سره هم شریکه سوې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي چې په دې برخه کې شواهد نه لري، خو په سیمه کې د نړیوالو قدرتونو د سیالۍ په اړه اندېښنه لري.
په نړیواله کچه چې کومې شخړې رامنځته سوي داسې اندېښنې راپارولې چې افغانستان یو وار بیا د لویو هیوادونو د سیالۍ ډګر ونه ګرځي.
له بلې خوا د ولسي جرګې غړی نعیم لالی حمیزی له حکومت غواړي چې خلک له حقایقو خبر کړي او پرې نږدي چې افغانستان د روسیې او امریکا په ګډون د نړیوالو سیالیو په میدان بدل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ د والي عطا محمد نور هغه اندېښنه مو واورېده چې وایي د افغانستان خاورې ته نامعلوم هیلیکوپټرې داخليږي او له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت په کابل کې د خپلو دوو ډیپلوماټانو په نیونه سخت احتجاج کړی او په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي د اعتراض په دود د بهرنیو چارو وزارت ته وربللي. په دې اړه به تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
اسلام آباد په کابل کې د خپل دوو ډیپلوماټانو د نیولو له امله په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته سخت احتجاج کړی او دا ډول کړنې د دوه اړخیزو اړیکو ضد بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ځینو رسنیو د چهارشنبه په ورځ داسې راپورونه خپاره کړل چې په کابل کې د پاکستان د سفارت دوه ډیپلوماتان د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا نیول شوي او تر څو ساعته ساتنې وروسته بیرته خوشي شوي دي. دغه رسنیو په خپلو راپورونو کې همدا شانه دا کړې وه چې ډیپلوماتان یې د نیول کېدا پر مهال د دغې ادارې لخوا ځورول شوي هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم العمر دغه وزارت ته وربللی او دغه پیښې ورته شدید احتجاج کړی او دا د نړیوالو سفارتي ادابو خلاف کار بللی. دغه وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې وایي په کابل کې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا دوه ډیپلوماتانو نیول د 1968 کال د ویانا له نړیوال کنوانسیونه سرغړونه ده. همداشان د دواړو هیوادونو د ورورولۍ او اړیکو ضد دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان چارواکي غوښتي چې په کابل کې د پاکستاني ډیپلوماتانو امنیت د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي او په راتلونکي کې د ډول پېښو مخنیوی وکړي. بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې نور تفصیلات نه دي ورکړي او نه هم له کابل تر دې دمه په دې تلاو څه ویلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت دوه ډیپلوماتان په داسې وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا نیول شوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګلې شوي دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې 13 میاشت افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونه د چمن په سپین بولدک کې نښته وکړه چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمېرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمېرنه کوله، خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دننه سرشمېرنه کوله. د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک کې د دغه دواړو خواو تر نښتې وروسته په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بابې دوستي دروازه لا تر دې دمه د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.5 د ازادي راډیو خبرونه اورېدل کیږي. اوس په هم راشو د سیمې او نړۍ په اړه څو رپورټونه. د سعودي عربستان راتلونکي اونۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو نړیوال کانفرنس کوربه توب کوي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې چې سعودي ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پر مهال جوړیږي د 500 اسلامي هیوادونو مشران ګډون وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل دروړي.
تمه ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د لسګونو اسلامي هیوادونو مشران راتلونکي اونۍ په سعودي عربستان کې د توریزم په اړه په یو کانفرنس کې ګډون وکړي. انډیا ټوډے ورځپاڼې ویلي چې دا کانفرنس د راتلونکي شنبه او یکشنبه په ورځو په ریاض کې جوړیږي. په کابل کې د سعودي شارجه فیر د سه‌شنبه په ورځ ولسمشر غنی ته د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز بلنه ورکړې ده. خو د ارګ یوې سرچینې د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تر اوسه د ریاض په کانفرنس کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. انډیا ټوډے ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ به دې کانفرنس ته د داعش او په افغانستان او پاکستان کې د سخت دریځې پر ضد د مبارزې په اړه څرګندونې وکړي. د ولسمشر ټرمپ د اداري او مقام د نوم نه خودلو په شرط د هندي ورسپانې ته ویلي چې د ریاست په کانفرنس کې به په افغانستان او پاکستان او د نړۍ په دغه برخه کې سخت دریزي د یو جدي او لوی بحث په توګه مطرح شي. تر اوسه سعودي چارواکو دا نه ده تایید کړی چې آیا ولسمشر ټرمپ به له خپل افغان سیال محمد اشرف غني او یا د پاکستان له صدر اعظم سره جلا کتنه ولري او کنه. انډیا ټوډې ورسپانې ویلي د سخت دریزۍ موضوع به د ناټو تړون په راتلونکي غونډه کې هم د ولسمشر ټرمپ د ګډون په ترڅ کې مطرح شي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي پنجشنبه د ناټو د غړو هیوادونو مشران په بروکسل کې غونډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 اورئ. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر روبرت مولر د امریکا د تیر کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه د تحقیقاتو ځانګړی سلاکار وټاکل شو. د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټان په دې اړه پر خپلواکو پلټنو ټینګار کوي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د عدلیه وزارت د دغه هیواد د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په خوانی مشر روبرت مولر د هغو تحقیقاتو د ځنګړ سلاکار په توګه ګمارلی چې د امریکا د تیر کال ولسمشر انتخاباتو پر مهال د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ډلې او روسیې ترمنځ د احتمالي جوړجاړي په اړه کیږي. دا پریکړه وروسته لاغه وسو چې د امریکا په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو په پرله پسې ډول د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د بې پرې تحقیقاتو غوښتنې ډېرې کړې. داسې ادعا کیږي چې د امریکا د 2014 کال ولسمشر انتخاباتو کې روسیې د ډونالد ټرمپ په ګټه او د هغه د دیموکراتي سیالي هیلری کلینټن په تاوان مداخله کړې وه. د امریکا متحده ایالاتو د لوی څارنوال مرستیال راد روزنستاین وایي د دغو تحقیقاتو لپاره د ځانګړي سلاکار د ګمارلو پریکړه د لپاره نه ده کړی چې یو جرم سوی دی، بلکې د ده باور دا دی چې دا کار کولی سي د امریکا خلک د پلټنو په نتایجو قانع کړي. د ازادي راډیو خبری مرکز د راد روزنستاین له قوله لیکلي چې وایي د خلکو ګټې ایجابوي چې زه دغه تحقیقات د شخصي صلاحیت لاندې راولم چې تر یوه حده له عادي سلسله مراتبو په خپلواکه بڼه کیږي. ځنګړی سلاکار تر څارنوال متفاوت دی او خپلواک ګڼل کیږي. اوس مهال چارواکي دا تحقیقات د هغه پرسونل په مرسته مخ ته وړي چې په خپله یې ټاکلی دی. ځنګړی استازی دغه راز صلاحیت لري چې هر هغه مشکوک چې د تحقیقاتو په ترڅ کې موندل کیږي تر قانوني تعقیب لاندې ونیسي. وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ د اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر جیمز کومی له دندې لرې کړ، داسې شکونه پیدا شوه چې شایي سپینه ماڼۍ د عدلیې وزارت پر تحقیقاتو د اغیز لپاره کوشش کوي. دا تحقیقات تیر کال پیل شوی دی. دغه شکونه د هغو راپورونو تر خپرېدو وروسته ډېر شوه چې وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې دندې د پیل په لومړۍ اونۍ کې له جیمز کومی غوښتي وو چې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه پلټنې ودروي. د امریکا استخباراتي ادارو د روان کال په لومړیو کې داسې نتیجه اخیستې چې روسیې د امریکا د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې مداخله کړې ده او د فدرالي تحقیقاتي ادارې پلټنې پر همدې اساس دي. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې هر ډول لاسوهنه ردوي.
د نړۍ تر ټولو چاغ سړی له روغتونه رخصت شو. د یوې وروستۍ سروې له مخې په نړۍ کې په لسو کې یو سړی او په وو ښځو کې و د چاغوالي په ناروغۍ اخته دي. فرانکو له دغو کسانو څخه یو دی خو دی د نړۍ د تر ټولو زیات وزن لرونکی کس ګڼل کیږي. ملالۍ بشیر د فرانکو د عملیات کیسه کوي.
هغه سړی چې باور کیږي په نړۍ کې تر ټولو زیات وزن لري، د چهارشنبې په ورځ له بریالي عملیاتو وروسته له روغتونه رخصت شو. دا وروسته له هغه چې د بایو پانکریاتیک بای پاس په نوم د معدې د کوچني کولو په عملیاتو سره د ژوند وژغورل سو. دغو عملیاتو 40 دقیقې دوام وکړ. د ځایي رسنیو په وینا 33 کلن هوان پیدرو فرانکو چې وزن یې 515 کیلوګرام وو، په روغتون کې د عملیاتو لپاره بستر سو ځکه په رژیم نیولی وزن نه کمېده. د می په نهمه د عملیات وسول او په روغتون کې تر نظارت لاندې وو. ډاکټران وایي چې روغتیایي وضعیت یې مخ پر جوړېدو دی. تر عملیاتو مخکې فرانکو باید 115 کیلوګرامه وزن کم کړی وای چې دی په دې کار کې بریالی سو. د وزن د زیاتوالي له کبله به فرانکو د شکرې، زړه د حملې او بدن د غړیو له فعالیته د غورځېدو له خطر سره تر هغه وخته مخامخ وي چې اضافي وزن کم نه کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. یادونه کوو چې په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شوو مطالبو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د بلې خبری مجله لپاره زرغونه منګل سټوډیو سره غلی او دا درسره.
تشکر از شما اجملند. خسته نباشین شنونده های گرامی. سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور افغانستان حضور 3 تا 5 هزار نیروی بیشتر امریکایی در افغانستان کافی میدانه. ایره هم مشنوین که والی بلخ از تجهیز مخالفین در شمال و نشست طیاره های مشکوک و ناشناس ابراز نگرانی کرده. در گزارش های بین المللی از انتخابات ایران مشنوین که فردا دایر میشه. ولی نخواست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان امروز در ولایت بامیان سرک را افتتاح کرد که یک اولنگ را با دره صوف وصل می کند. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان اعزام 3 هزار تا 5 هزار سرباز اضافی امریکایی به افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور را کافی دانسته است. و سازمان ملل متحد می گوید تا به 200 هزار نفر دیگر ممکن است از جنگ در موصل، شهر واقعی در شمال عراق، فرار کنند. با عرض سلام، حالا هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان گفته است اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور کافی است. محمد اشرف غنی این سخن را در مصاحبه با مجله آمریکایی تایم گفته است. او افزوده که نظامیان بین‌المللی در سطح قول اردوها به نیروهای افغان مشوره دهی می‌کنند، اما نیروهای افغان به حمایت اضافی در سطح فرقه ها نیاز دارند. بیشتر تا لحظات بعد در همین مجله خبری خواهید شنید. بس پس یک خبر دیگر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در ولایت بامیان سرکی را افتتاح کرد که یک اولنگ را با دره صوف وصل میکند. رئیس جمهور هنگام افتتاح این سرک گفت با این کار بامیان به مرکز تحرک در افغانستان مبدل خواهد شد. سرک یک اولنگ دره صوف 178 کیلومتر طول دارد و بالای ساختن آن نزدیک به 214 میلیون دلار مصرف شده است. پروژه ساختن این سرک توسط یک شرکت چینی در ظرف 3.5 سال تکمیل شد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است رسانه‌های آزاد و فعال دستاورد بزرگ 14 سال اخیر در افغانستان اند و حمله بالای آنان هیچگاه تعهد افغان‌ها را تضعیف نخواهد کرد. شارژ دفیر سفارت آمریکا در کابل با نشر اعلامیه امروز این سخن را گفته است. این اعلامیه در پیوند به حمله دیروز بالای دفتر رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد نشر شده و این حمله را محکوم کرده است. همزمان با این کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان امروز از دولت افغانستان خواست درباره این حمله تحقیق کند. صدیق الله توحیدی یک عضو این کمیته امروز در کابل گفت نیروهای امنیتی از احتمال این حمله آگاه بودند اما در جلوگیری از آن کوتاهی کردند. در حمله دیروز بر ساختمان رادیو تلویزیون ملی افغانستان در شهر ننگرهار دیروز 4 کارمند این اداره کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. در میان زخمیان 7 مامور پلیس نیز شاملند. رادیو آزادی. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که مشاوران کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در جریان 7 ماه اخیر کمپاین های انتخاباتی سال گذشته 18 بار با مقام های روسی و اشخاصی که با کرملین رابطه داشتند یا از طریق تلفن و یا هم با پیام های الکترونیکی تماس گرفتند. این گزارش خبرگزاری رویترز که امروز نشر شد بر اساس گفته های مقامات برحال و پیشینه که نام هایشان افشا نشده تهیه شده است. منابع بر رویترز گفتند که بررسی این تماس ها بخشی از تحقیقاتی است که همین اکنون درباره نقش احتمالی روسیه در انتخابات و همکاری احتمالی مسکو با کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ جریان دارد. این تحقیقات را کنگره و اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا به طور جداگانه به پیش می‌برند. ترکیه نماینده ایالات متحده آمریکا در ائتلاف ضد داعش را به حمایت از ملیشه‌های کرد متهم کرده و خواهان اخراج وی شده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز گفت برت مک‌کورگ از PKK یا حزب کارگر کردستان و YPG یا واحدهای حفاظت از مردم صریحا حمایت می‌کند.
و مراد PKK و YPG نت به شکل دستک
فرام. او میگوید این شخص کسی است که واضحا از PKK و YPG حمایت میکند و ما یک هشدار دوستانه دادیم و با آنها گفتیم اداره جدید آمریکا را زهرآگین نسازید. این را زمانی گفتیم که همین شخص با وزیر خارجه آمریکا ریکس تیلرسون به انقره آمد، اما مک‌کورگ واضحا از YPG و PKK حمایت میکند. ترکیه هر دو گروه را به حیث گروه‌های تروریستی می‌شناسد. رسانه‌های کردی گزارش دادند که دیروز مک‌کورگ به مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه رفت و با قمانداران گروه YPG دیدار کرد. محکمه بین‌المللی در شهر هاگ حکم کرد که پاکستان یک افسر نیروهای بحری هند را به جرم جاسوسی و تروریسم اعدام نکند. محکمه سازمان ملل متحد امروز گفت پاکستان حکم اعدام بالای گلبوشان جادهاف را تا پایان بررسی دوسیه‌ای که هند در این محکمه درج کرده نباید عملی کند. رونی ابراهام رئیس محکمه بین‌المللی در شهر هاگ هلند امروز گفت این محکمه از پاکستان خواسته است تا برای جلوگیری از تطبیق حکم اعدام بالای گلبوشان جادهاف هر آنچه در توان دارد انجام دهد. هند ادعا می‌کند که پاکستان پس از بازداشت جادهاف به وی اجازه نداده که از قنسولگری هند کمک بخواهد و به این ترتیب حق وی را تلف کرده است. پاکستان میگوید این افسر بازنشسته نیروهای بحری هند را سال گذشته در ایالت بلوچستان به جرم جاسوسی و تروریسم بازداشت کرده، اما هند این ادعا را رد میکند و میگوید جادهاف از ایران اختطاف شده است. و سازمان ملل متحد میگوید تا به 200 هزار نفر دیگر ممکن است از جنگ در موصل شهر واقع در شمال عراق فرار کنند. لیس گراندی هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل امروز گفت شمار کسانی که از موصل بیرون میشوند به حد زیاد است که تلاش ها برای کمک رسانی و حفاظت از مردم ملکی را دشوارتر میسازد. از آغاز عملیات اردوی عراق به هدف بازپسگیری شهر موصل در ماه اکتبر سال گذشته تا به حال حدود 700 هزار نفر بیجا شدند.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری میشنوید. رئیس جمهور افغانستان حضور 3 تا 5 هزار نیروی بیشتر آمریکایی در افغانستان را برای وضعیت امنیتی این کشور کافی می داند. والی بلخ از تجهیز مخالفین در شمال و نشست طیاره های مشکوک و ناشناس ابراز نگرانی می کند.
من نشون که از اون طرف دریای عمومی آید، از اون طرف دریای عمومی آید، از اون طرف خط دیوران می آید، از کجا می آید، از آسمان می آید. خب می آید کلگی دیدن که هلیکوپتر پایین می شه، متسکن سارا را اکمال می کنن و چیزای رو با خود می برن.
دیدار رئیس جمهور غنی از ولایت بامیان و گشایش یک پروژه مهم اقتصادی در این ولایت. فردا در ایران انتخابات ریاست جمهوری است. بنابر کدام دلایل این انتخابات می تواند مهم باشد؟
ناآرامی هایی که در منطقه وجود داره، جنگ داخلی که در سوریه هست، مشکلات امنیتی که در افغانستان وجود داره و در این حال چالش های منطقی، خب اهمیت انتخابات رو در ایران دوچندان کرده.
گزارش های دیگر را هم می شنوید با ما بانید. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور افغانستان گفته که اعزام 3000 تا 5000 سرباز بیشتر آمریکایی به افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی یک کشور کافی است، زیرا به گفته آقای غنی دلیل عمده ای است که در حال حاضر به مشوره دهی به نیروهای افغان در سطح فرقه ها نیاز است. آقای غنی این مسئله را در مصاحبه اختصاصی با مجله تایم آمریکا ابراز داشته. در حال حاضر بیش از 13000 سرباز بین المللی در افغانستان مشغول آموزش نیروهای افغان هستند. ستار فروغ جزئیات دارد.
در حالی که انتظار می رود ایالات متحده آمریکا و ناتو در جریان ماه جاری میلادی تصمیمشان را در راستای فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان اعلان کنند، رئیس جمهور افغانستان به این باور است که اعزام 3000 تا 5000 تن از عساکر اضافی آمریکا به افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور کافی است، زیرا به گفته محمد اشرف غنی دلیل عمده این است که در حال حاضر به مشوره دهی به نیروهای افغان در سطح فرقه ها نیاز است. آقای غنی افزوده است که مشوره دهی در سطح فرماندهی قلوردوها موجود است، اما قوای افغان به حمایت اضافی در سطح فرقه ها نیاز دارند. رئیس جمهور افغانستان این مطلب را در مصاحبه اختصاصی با مجله تایم چاپ آمریکا ابراز کرده است. این مصاحبه با رئیس جمهور اشرف غنی یک هفته پیش در کابل انجام شده، اما به روز پنجشنبه به نشر رسید. در برخی گزارش ها اخیراً گفته شد که اداره جدید آمریکا روی فرستادن 3000 تا 5000 سرباز تازه نفس به افغانستان غور می کند. محمد اشرف غنی در پاسخ به این سوال که آیا امنیت در افغانستان بدون افزایش قابل ملاحظه مصارف و نیروهای بین المللی تامین خواهد شد، گفته است بله امنیت برقرار می شود. رئیس جمهور اشرف غنی افزوده است که در روند تصمیم گیری های اجرایی کشورهای متحد مداخله نمی کند و تقاضاهای را مطرح نمی نماید. به گفته وی همه چیز باید به اساس منافع و استوار بر واقعیت ها باشد. محمد اشرف غنی گفته است که انتقال مسئولیت های امنیتی با ختم ماموریت جنگی ناتو در سال 2014 در افغانستان و خروج بخش اعظم نیروهای خارجی از این کشور یک کار انجام شده است. به گفته وی در این مورد که حضور نیروهای بین المللی بار دیگر به اندازه قبلی باشد، نه اشتیاق جهانی و نه هم در داخل افغانستان این علاقمندی موجود است. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته است آنچه در قدم دوم به آن نیاز احساس می شود رای است که ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور در پیش گرفته است و این همچنان بر مبنای توافقنامه دو جانبه امنیتی است. ناتو در چارچوب این ماموریت سرگرم آموزش نیروهای افغان و مشوره دهی به این نیروها است. انتظار می رود که در مورد آینده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و احتمال افزایش عساکر کشورهای عضو این پیمان نظامی در افغانستان پنجشنبه آینده در اجلاس سران ناتو در شهر بروکسل بحث شود. رئیس جمهور افغانستان در این مصاحبه گفته است که در قسمت ترتیب پالیسی جدید آمریکا در قبال افغانستان نظر این کشور خواسته شده است. محمد اشرف غنی همچنان گفته است حکومت افغانستان یک پلان 4 ساله امنیتی را تهیه و آن را با واشنگتن شریک کرده است.
در حالی که رئیس جمهور غنی از نیاز حضور تنها 3 تا 5000 نیروی بیشتر آمریکایی در افغانستان سخن میگه و این شماره کافی میداند، تعداد دیگی از مقامات افغان از بعض تلاش ها به هدف ناامن ساختن افغانستان ابراز نگرانی میکنن و میگن که هلیکوپترهایی که معلوم نیست از کجا میاین وارد خاک افغانستان میشن و افراد موترسایکل سواره، البته موترسایکل داره وارد خاک افغانستان میکنن. عطا محمد نوروالی بلخ تایید میکنه که هلیکوپترها از محل نامعلوم وارد افغانستان میشن. ولی بلخ گفته که برخی کشورها در تلاش قدرتمند ساختن طالبا هستند. نورالله شایان جزئیات داره.
در پی افزایش نگرانی ها مبنی بر نشست هلیکوپترهای ناشناس در سایه مخالفان مسلح در افغانستان، عطا محمد نور والی بلخ بر صحت بودن این نگرانی ها مهر تایید میگذارد. وی که در نشست به مناسبت چهارمین سال روز کشته شدن محمد رسول محسینی رئیس پیشین شورای ولایتی بغلان در کابل سخن میزد، از کدام کشور نام نبرد، اما گفت که برخی کشورها پالیسیشان را تغییر داده و از طالبان بر ضد داعش استفاده میکنند.
هلیکوپترها
بهش قبول نمیکردیم، ولی دوستا که بچه‌شون دیدن در این خلال یک ماه منشون که از دو طرف دریای عمو میآید، از طرف دریای عمو میآید، از دو طرف خط دیورن میآید، از کجا میآید، از آسمان میآید، خب میآید کلگی دیدن که هلیکوپتر پای میشه متسکل سارا را اکمال میکنن و چیزای را با خود میبرن.
این نخستین والی حکومت وحدت ملی نیست که از آمدن هلیکوپترهای ناشناس بر خاک افغانستان سخن میزند. پیش از این ظاهر وحدت والی سرپل نیز گفته بود دو بال هلیکوپتر ناشناس در قریه پشتباغ ولسوالی صیاد که تحت کنترل مخالفین مسلح دولت است نشست کرده و به احتمال قوی مخالفین را اکمال کرده است. هفته گذشته باشندگان ولسوالی کاشم بدخشان نیز ویدیوهای را شریک ساختند که نشان می‌دهد تیاره‌های روسی در حریم فضای افغانستان گشت زنی می‌کنند. عبدالرازق آخوندزاده ولسوال کجکی هلمند نیز در این اواخر از موجودیت مشاورین روسی در صفوف طالبان مسلح سخن گفته است. پیش از این شمار از اعضای شورای ملی گفتند که روسیه از وضعیت کنونی در افغانستان نگران بوده و تلاش میکند تا نفوذش را در این کشور گسترش دهد. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه نیز از کمک نظامی روسیه با طالبان سخن زده و گفته است که شواهد نیز در اختیار دارد. اما تا اکنون آقای احمدزی و دیگر مقامات افغان در مورد ادعاهایی که گویا روسیه با طالبان مسلح کمک‌های نظامی می‌کند شواهد ارائه نکردند. مقامات آمریکایی نیز از احتمال کمک نظامی روسیه با طالبان سخن زدند. مقام‌های روسی پیش از این تماس با طالبان را رد نکرده، اما گفتند که این تماس‌ها صرف و هدف تشویق این گروه به مذاکرات صلح است. وزارت دفاع افغانستان نیز به خاطر بررسی ادعاهایی که گویا هلیکوپترهای ناشناس در سایه مخالفین نشست کرده، یک هیئت به شمال فرستاد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هیئت به کابل آمده و یافته‌هایشان را با ماموریت حمایت قاطعی نیز شریک کردند.
در این مورد تحقیق جریان دارند که بیشتر روشن شوند که تیارت ای بوده و چطور آمدن یا آمدن یا نامدن با آریس یا حمایت قاطعی هم این موضوع شریک ساخته شده.
در این حال مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میگوید شواهد در این مورد ندارند، اما از شکل گرفتن تنش‌های بین المللی نگرانند.
در حالی که والی بلخ نگرانی خود از ورود هلیکوپترهای ناشناس به هدف تجهیز مخالفین ابراز داشته و نگرانی های زیاده از تجهیز طالبان توسط روسیه هم ابراز شده، برای صلح با طالبان تلاش های مختلف جریان داره. کمیسیون موسوم به راه نجات افغانستان گفته که برای نزدیک شدن به صلح کمیسیون را ایجاد کرده تا جلو اعدام زندانیا از جانب حکومت و کشتن زندانیا از جانب به طالبا را بگیره. سید اکبر آقا رئیس شورا امروز در جمع از طرفدارایش در کابل گفت که این کمیسیون تا حد از سوی طالبا پذیرفته شده و با حکومت هم شریک میشه. در این حال انجمن ثبات ملی افغانستان از حکومت و طالبای مسلح خواسته تا خودشان خود برای مذاکرات بین الافغانی آماده بسازن. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
شورای راه نجات افغانستان می گوید که برای تامین صلح پایدار و ایجاد فضای اعتماد میان طرفهای درگیر در کشور پلانهای جدید را آماده کرده است. سید اکبر آقا رئیس این شورا روز پنجشنبه در جمع از طرفدارانش در کابل حین تشریح پلانهای یاد شده گفت که یک کمیسیون کار می کند تا جلو اعدام و کشتن زندانیان در زندانهای حکومت و طالبان را بگیرد.
برای این که میان حکومت و طالبان نزدیکی ایجاد شود برای دفاع زندانیان کمیسیون را ایجاد کرده ایم. آن را با طالبان شریک ساخته و آن را تا حد بالایشان قبولانده ایم و برای حکومت هم میگوییم که این کمیسیون از زندانیان دفاع میکند که دو طرف زندانیان را اعدام نکنند. این کمیسیون به مشکلات زندانیان که در بند قرار دارند رسیدگی میکند.
وای گفت که این کمیسیون در خصوص باز کردن مکاتب همکار میکند که در مناطق تحت کنترل طالبان قرار داشته و برای شاگردان مزدود میباشند. تلاش کردیم تا در مورد طرح جدید شورای راه نجات و حل مشکلات زندانیان و چگونگی کار کمیسیون نظر حکومت را نیز داشته باشیم. اما ریاست جمهوری لوی سارنوالی و شورای عالی صلح از صحبت در این مورد خودداری کردند. ضیاءالحق مرخیل رئیس انجمن ثبات ملی افغانستان که در نشست شورای راه نجات در کابل سخن میگفت از طالبان مسلح خواست تا خود را به مانند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با گفتگوهای بین الافغانی آماده سازند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست اجرایی افغانستان گفته به خاطر تعیین سرنوشت وزرای سلب صلاحیت شده سوی ولسی جرگه، حکومت منتظر فیصله است در محکمه است. سخنگوی این ریاست امروز در نشست خبری در کابل گفت که برای برخی وزارت‌ها که از سوی سرپرستای اداره میشن، کاندید وزرای جدید معرفی شده و این روند ادامه داره. فرشته ندا جزئیات داره.
با آنکه سلب صلاحیت شدن 7 وزیر کابینه از سوی ولسی جرگه حدود 7 ماه میگذرد، هنوز هم ریاست اجرایه میگوید به خاطر تعیین سرنوشت این وزرا منتظر فیصله است در محکمه است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت در رابطه با سلب صلاحیت شدن این وزرا حکومت ملاحظات جدی داشته و به خاطر رأی و تصمیم پارلمان منتظر فیصله است در محکمه است.
در برخی از این وزرا طبعا حکومت هنوز هم منتظر دریافت رأی دادگاه عالی است. در برخی از موارد وزرای جدید معرفی شدن و این سلسله ادامه دارد. انشاءالله که امیدوار هستیم روند هر چه زودتر تکمیل شود و در برخی از مواردی که حکومت ملاحظات جدی دارد در مورد رأی و تصمیم پارلمان هنوز هم منتظر رأی دادگاه عالی هست.
هرچند آقای رحیمی در مورد این که استر محکمه چه زمانی در این رابطه فیصله می نماید ابراز نظر نکرد، اما گفت برای برخی وزارت ها که از سوی سرپرستان اداره می شد کاندید وزیران جدید معرفی شده و این روند ادامه دارد. این سخنان در حال مطرح می گردد که ولسی جرگه افغانستان 3 روز قبل گفته است تا زمانی که حکومت به جای 7 وزیر سلب صلاحیت شده کاندید وزرای جدید را معرفی نکند، رای گیری در مورد 3 کاندید معرفی شده را شامل آجندای این جرگه نمی کند. هفته گذشته ریاست جمهوری 3 کاندید وزیر را برای وزارت‌های دفاع، معدن پترولیم و کار امور اجتماعی به ولسی جرگه معرفی کرد. همگرون وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ و قبایل و سرحدات نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شوند. این در حالی است که نزدیک به 7 ماه قبل 7 وزیر کابینه به دلیل مصرف کمتر از 70% بودجه انکشافی از سوی ولسی جرگه استیضاح و سلب صلاحیت شدند. پس از آن حکومت این موضوع را برای تفسیر به استر محکمه فرستاد و به وزرای سلب صلاحیت شده دستور داد تا به وظایفشان ادامه دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
عربستان سعودی 32 اراده امبولانس به افغانستان کمک کرده. این امبولانس ها بر اساس یک توافقنامه‌ای که 2 سال پیش بین کابل و ریاض امضا شده بود به دسترس وزارت صحت‌عامه افغانستان قرار گرفتند. ای که این امبولانس ها در کدام مناطق استفاده میشن و در حال حاضر به چی تعداد امبولانس ها در افغانستان فعالیت دارن و با توجه به وضعیت جاری، البته وضعیت جاری امنیتی کشور بسنده هستند یا نه، پرسش هایی هستند که همکارم فرشته نگا در یک صحبت تلفنی با وحید‌الله مجروح سخنگوی وزارت صحت‌عامه افغانستان مطرح کرده.
کشور عربستان سعودی اخیراً حجم همکاریشان به مراتب افزایش یافته و یک نمونیش امضای تفاهم‌نامه‌ای است که سال قبل امضا شده که به مبلغ 5 میلیون دلار در بخش زیربنا و فراهم ساختن تسهیلات ترانسپورتی یعنی امبولانس وزارت صحت‌عامه همکاری میشه که در قالب استفهام‌نامه یک شفاخانه تحت نام فاطمه زهرا در بحث مسئولتی در ولایت ننگرهار اعمار میشه. تعمیر انستیتوت علوم صحی ولایت ننگرهار شامل از این پروژه است و آموزش یک تعداد قابله ها در ولایت ننگرهار و ولایت پکتیا از طریق این پروژه تمویل خواهد شد. ولی آنچه که دیروز وزارت صحت عامه بابتش از کشور عربستان سعودی ممنون هست، اهدای 32 اراده امبولانس است که با بهترین امکانات و ظرفیت بسیار خوب مجهز شده با وزارت صحت عامه اهدا گردید.
از تفاهم‌نامه ارزش 5 میلیون دلار که شما یادآور شدین، ارزش از 32 امبولانس چقدر است و شخصاً ای امبولانس ها به کدام ساعت خود کار گرفته شده از اینا؟
زیار امبولانس که ارزش شده بود 1 میلیون دلار ارزش داره و اینا در ولایت های بدخشان، کنر، پروان، بامیان، لغمان، کندوز، لوگر، پکتیا، هرات، ننگرهار، تخار، قزوین، قندهار، بغلان، زابل، میدان وردک، کاپیسا، دایکنډي، نیمروز، پنجشیر و کابل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وحید‌الله مجروح سخنگوی وزارت صحت‌عامه افغانستان بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، فردا در ایران همسایه بزرگ غربی افغانستان انتخابات ریاست جمهوری است. در انتخابات 4 نامزد با هم رقابت می کنند، ولی گفته می شود رقابت اصلی بین حسن روحانی و ابراهیم رئیسی صورت خواهد گرفت. محمد علی توفیقی یک کارشناس و تحلیلگر امور سیاسی ایرانی مقیم پاریس در مورد اهمیت انتخابات فردا میگه:
ببینید، در حال حاضر منطقه خاورمیانه و اساساً ایران و کشورهای همسایه با معضلات بزرگی روبرو هستند. ناآرامی‌هایی که در منطقه وجود داره، جنگ داخلی که در سوریه هست، مشکلات امنیتی که در افغانستان وجود داره و در این حال چالش‌های منطقه‌ای که ایران با بعضی از کشورها مثل عربستان سعودی، ترکیه و اینها داره، خب اهمیت انتخابات رو در ایران دوچندان کرده، به خاطر اینکه انتخاب هر کدام از نامزدهای مطرح میتونه روی این موضوعات به صورت مستقیم تأثیر بگذاره.
با مسائل بین المللی میمانیم و از جنجال‌های انتخاباتی ایران میریم به جنجال‌های سیاسی آمریکا. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، مشاورین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جریان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری از سال گذشته 18 بار با مقامات روسی و افراد تماس گرفته بودند که با کرملین ارتباط دارند. FBI و کنگرس امریکا تحقیقات جداگانه‌ای را در مورد اتهامات انجام میدن. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از همکارم آرش همایون مشنوین.
با نقل قول از مقامات برحال و سابق ایالات متحده ای امریکا که از افشای نام آنها خودداری شده، آژانس خبری رویترز روز پنجشنبه 18 ماه می گزارش داده است که مشاوران دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در جریان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016 میدادی این کشور، حداقل 18 بار با مقامات روسی و سایر افراد تماس گرفتند که با کرملین ارتباط دارند. اداره تحقیقات فدرالی یا FBI امریکا و کانگرس این کشور تحقیقات جداگانه ای را در مورد این اتهامات انجام می دهند. گزارش آژانس خبری رویترز بعد از آن نشر شده است که پس از افزایش تقاضاها در مورد تحقیقات مستقل در زمینه ادعای مداخله روسیه در نتایج انتخابات 8 ماه نوامبر سال گذشته میدادی آمریکا به نفع دونالد ترامپ و بر ضد هیلری کلینتون، روبرت مولر، رئیس سابق FBI، به حیث مشاور خاص در این زمینه تعیین شد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، این 18 تماس تلفنی و ایمیل ها بین ماهای اپریل و نوامبر سال 2016 میلادی صورت گرفته است. 6 بار بین مشاوران دونالد ترامپ به شمول مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، و سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه در آمریکا، تماس های تلفنی صورت گرفته است. این تماس‌ها بین مشاور سابق امنیت ملی آمریکا مایکل فلین و سرگئی کیسلیاک بعد از انتخابات برای ایجاد یک لاین تماس خاص بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و دونالد ترامپ افزایش یافته.
با می موضوع مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری از سال گذشته آمریکا میمانیم و مشنویم که برکناری جیمز کومی، رئیس FBI، از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ سرنوشت تحقیقات را که او درباره مداخله مزنون مسکو در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا برای انداخته بود زیر سوال برده. پلیس فدرال آمریکا احتمال تبانی مسکو با ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ تحقیق می کرد، ولی توقع می ره که تحقیقات را که آقای کومی برای انداخته ادامه خواهد یافت. سلطان محمد سرور جزئیات دارم.
وزارت عدلیه امریکا روز چهارشنبه اعلان کرد که راد روزنشتاین، معاون لوی سارانوال، مدیر سابق پلیس فدرال رابرت مولر را موظف ساخت تا درباره مداخله مزنون مسکو در انتخابات اخیر امریکا تحقیقات مستقل را رهبری کند. توقع بر این است که تحقیقاتی را که جیمز کومی در این مورد برای انداخته بود ادامه خواهد یافت. بر کنار این وی، این تحقیقات را که درباره نقش مسکو در انتخابات اخیر آمریکا برای انداخته شده بود متوقف نساخت. کارشناسان حقوقی به آژانس خبررسانی رویترز گفتند کسانی را که آقای کومی برای اجرای این تحقیقات گماشته بود، حتی در حالی که قصر سفید سعی دارد کسی دیگری را به جای وی تعیین کند، به کار خود ادامه خواهند داد. تحقیقاتی را که کانگرس هم در این مورد برای انداخته است نیز ادامه خواهد یافت. این تحقیقات از سوی کمیته های استخبارات مجلس سنا و مجلس نمایندگان و هیئت های دیگر برای انداخته شده است. کارشناسان میگویند این هم امکان دارد که کانگرس حتی بعد از تعیین آقای مولر یک کمیسیون خاص را برای پیشبرد این تحقیقات ایجاد کند. اما جمهوری خواهان در مجلس سنا به شمول چند سناتور سرشناس استدلال کرده اند که ایجاد چنین یک کمیسیون خاص تحقیقاتی را که کانگرس برای انداخته است صدمه خواهد رساند. رابرت مولر این صلاحیت را ندارد تا از کانگرس تقاضا کند که تحقیقات خود را متوقف سازد. آقای مولر که از سوی معاون لوی سارنوال گماشته شده است، تحقیقات موازی را از سوی وزارت عدلیه در این قضیه برای خواهد انداخت. او گفت و شنود با شاهدان عینی خواهد داشت و مدارک را بررسی خواهد کرد. اگر دلایل کافی به دست آمد، او از پلیس فدرال تقاضا خواهد کرد تا اتهامات جنایی را به ارتباط این قضیه تهیه کند.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان برنامه های امروز نزدیک شدیم. ما زرغون منگلستان زیاد زیاد تشکر که رادیوی آزادی را مشنیدین. شامتان خوش. خداحافظ.